په افغانستان کې د مخام او بجې شوې ازادي رادیو او په څو شیبو کې د روغتیا خبرونه پیلې زمو همکار صفی الله ستانی زیوډان لیکوي خو پیل د دې سات په لنډو خبرونه کوو. په کابل کې تیر مخام د 14 مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه واخیست. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې داعش په ټلګرام چینل کې دا کړي چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې وایي خالد زدران ویلو چې په کوټه سنګي کې پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژند وسله والو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په ورته یو برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 15 کارکوونکو په ګډون و کسان وژل شوي وو. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د غزې په جنوب کې د اسرایل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې اسرایل چې هره ورځ پر دې ښار پر رفح ښار حمله کوي ویلي دي چې پر دې ښار به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې لخوا د 18 میلیارد ډالرو نوې مرستې هرکلی کړی خو له واشنګټن یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي دغه لایحه په قانون بدل کړي تر څو د هېواد ته د وسلو د لیږد پروسه پیل شي. ښاغلي زیلنسکي له امریکایي NBC شبکې سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې د امریکا د استازو جرګې دغه اقدام روسیې ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنګټن له کیف سره ولاړ دی او اوکراین به دوهم افغانستان نشي. نوموړي په دې اړه نور څه نه دی ویلي خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې د شاوخوا 12 هڅو او سترو پانګونو وروسته د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له دې هېواد وایستل. دا او هغه هم داسې مهال چې د همدې میاشتې په 15 نیټه طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو خراغلاستویم. په ورسته یو څو نه یو کې د افغانستان په نګدي اکثر ولایتونو کې سخت ورختونه او د سیلابونو بهیدو خلکو ته درانه مالی او ځانی تلفات رسول دي. لزګونه هیوادوالو په دغه پیښو کې امراو ټپیان شوی دي. سیلابونه سربېره په دې چې بیړنی زیانونه خلکو ته اړوي ورسره په منځ مال او وګد مهال کې جدي روختیاي ستونزې هم رامې تکوی. یوال دی ټولو لویا روختیا ستونز د کولرا او د نس ناس بیلابل ستونز دی چې په تیر بیا ماشمان په بیلابل سیمو کې پریخت کیږي خصوصا په افغانستان کې چې پاکي او به کم دی او بوته لاسرسي هم کم ده. تر څنګ د هډوکو ماتې دل د ټپونو ژورو ټپونو هم دارنګ په وګد محل کې بیا د ساري ناروغي او د جلدی ستونزو مسله هم د ورده. دغه پروگرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان لا غیډل احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون په خوانی استاد اومدارنګ خغله ډاکټر اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي طب متخصص را ملمنه کړی دي. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګ په سر کې به یو مبحث دا وی چې د سیلز پلو سره بیرنۍ سړول مرستي او شیاغه کسان چې سیلونو وړي وی او بیا مشغورل شوی وی کوم عاجل مرستو ته اړتیا لري سوې ژوند لړیر خطر بد شي او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي هغه سره څه ډول مرسته کیدای شي بیړنی مرسته طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدو موضوعګانو بل خپل ملمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي رادیو دغه پروگرام په ژوندې باندې په فیسبوک او یوټیوب کې ګوري کولای شي. د ازادي رادیو په فیسبوک کې موږ خپل نظریات راولي کوي او خپل تجربه او پښتنې هم سره شریک کړم. ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروگرام ته مو خراغلاستویم. ډاکټر صاحب ملکزای پاول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورختا کیږي او د همدغه ورختای په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي. په دغه سیالات کې سپارښتنی مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډیر خطر سره مخ نشي خلک؟ ډاکټر صاحب، زه له تاسو غواړم چې خپل مایکروفون کې چالانه کړئ چې غږ مو سم شي. اوس غږ سم شو، اوس مهرباني وکړئ زما پوښتنه مو که اخیستې وي نو زه بیا هم له تاسو غواړم چې په همدې مورد باندې خپل نظر راته وایئ. که مو پوښتنه نه وي اخیستې نو زه به بیا تکرار وکړم. البته که
پوښتنه مې واورئ،
مهرباني وکړئ. مهرباني،
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب معرف ته، او خادو او قدرمن اوریدونکو ته. اوس به عمومي معلومات وړاندې کوم. کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو نه پاکی کوي، چټ لیکي، رمې چې دي هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه، د غرو لمنو نه ریشي، پټو ته ریشي، هلته پټو نه هم تیر شي، زموږ هېوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري په پټو کې، هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي. نو دغه اوبه چې راځي، حتی سر هم ځان سره بیایي بل چېرته بیایي. موږ باید داسې فکر وکړو، کله چې ناپاکې اوبه ریشي، د یو ځینه یو ډنډه شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبه وڅښي؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورختایي چې دا یو خو په دې اړه ده، علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي، او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسو مخکیاده ته. زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي، او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرف به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته، مسلم شته چې مثلا که یو څوک سیل وړي، د امغه سیمه خلک اقدام کوي، غواړي د بچ کی په یو خطرناک حالت کې ځانم په خطر کې اچي، فکر کوي دا سملار د کڅ څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخې دی، هغه ژوند وژغورل شي. دغه اول اقدام هم دغه دی.
نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي، او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري، نو دغه وخت کې به ستانزه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم. یو ځل زه تللی وم د یو لامبو ډنډ ته چې هلته ټول ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لامبو کوله. دلته یو سړی و د خپل اولادو، وړو اولادو سره، چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونه ځان سره بیولي، چې دا اولادونه یې داسې لامبو دی وهله، ته به چې یو مایع دی، یو کپ دی په اوبو کې، داسې دغه کې یو لامبو روان دي. نو دا ماشومان یې چې سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و، درې متره ژور ډنډ و، دوی نو لامبو حالت کې یو بل سره لوبې شروع کړې، یو په بل باندې اوبه اچولې. په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې، دغه اوبه د هغه خولې ته راغلي، ستوني نه یې په انسان یو څه تېرې شوې. نو دغه حالت کې چې د ستوني ته اوبه راغلي، نو دی څنګه کوي؟ دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستوني ته راغلي، دی په ټوخي شروع کوي. نو په دې حالت کې دی د لامبو نه پاتې شو، او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو. نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و. نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی، دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته، چې هله پلاره مه ونیسه، زه خو ډوبېږم. نو پلار چې سینې سره ونیو، پلار او دوی دواړه ډوب شول. سره دې پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده، دواړه ډوب شول. نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وای، حتی خپله ژغورونکی کس نه وای، نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وای. سره چې ورکوټې ماشوم و، دا پنځه کلن ماشوم ډیر ورپورته دی او دغه وزن شاید شل پنځه کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطري شوی. نو په دې اساس دا وایم که چیرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي، یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندوی یم تر ودانګي، نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاس او پښې اچوي، نو دغه کس چې دی اوبو ته ورټوپ هغه څه کوي؟ دی د پښې نه نیسي، نو خدای نکړه دواړه کسان به نو اوبه وړي. نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي. یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیند ورته عراق سیند دی، هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه د سوي ور پلاورو پسې منډه کړه، پلاورو زوی دواړه غایب شو. نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کړي، خپل ژوند ته فکر کړي، دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره، دغسې حالاتو دپاره خاصه حمله ده، خاص پرسونل دی، دې لپاره خاص سرویسونه شته، نو خاص روغتونونه شته. نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي. نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي، او اوبو ته به جرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ورنه دانګي که نه دواړه کسان به مړه شوي وي.
مننه. دا چې بیا څه کولای شي متبادل لارې به چې وي، دا به وروسته بیا لته سونه پښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه امکانات هغوی لري هغه هم که لطف کوي وروسته. خو اوس به ښاغلي استاد مارج ته وخت ورکو. ډاکټر صاحب مارج، ډیره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی. د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلای شي، په دغه حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي؟ د خلکو امکاناتو شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر هم ترې لري وي، یو څوک چې بلد وي هغه هم ترې لري وي، څه باید وکړي چې حداقل دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې؟
زه خپلو باندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته، ډاکټر صاحب الگزی ته. زه به دا خبر لږ سره لږ را مغل کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په د دې سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي. یا د سیلاب تاثیرات په انسان د انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې. اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي، او دوم یې رواني تاثیرات دي. په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیلاب په نتیجه کې رامنځته کیږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لنډه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا دی چې هغه څوک چې غرق شوی وي د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، او یو دا د هغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس یې وستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جی باندې واچو سي چې سر یې ښته وي او پښې لږ پورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږي نه اول هغه اوبه د باندې وځي. دا ښه حالت ښه داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي، او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري شي تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسره شي. کله چې د اوبو اندازه کمه سو نو بیا د وروسته لغه نه بیا مریض ارزیابي سي یا دغه شخص ارزیابي څوک سي غرق سوی ده. که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبر نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي له خولې نه نور اوبه ووځي. که کولی شي پښې لږجېږي کې یا یې داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثل مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه له خولې نه نور ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ سوی، په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی شي، پنځه یا شپږ تنفس ورکړی شي د ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو دغه د دوو د تیو ترمنځ یو خط باید راکش کړی شي، او دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کې دي او فشار ورکی خطه، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی، زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسولی شي. البته دا درس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو تنفس ورکی، دا دې حالت البته ابتدائی حیاتی مرسته ورته ویل کیږي، یعنی هغه سړی سانه باسي او زړه یې کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی وي پنځه تنفسه ورکو. او بیا نو هغه دی لکه څنګه مسې مخکې ویل، د دوو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کشکو، او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي. سو مړ ناروغ هم باید شاپ تخته پروت وي، اوار باید پروت وي، دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړو تر څو زړه ته حرکت ورکړی سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړی دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تر څو پورې مرسته رارسېږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
مننه ډاکټر صاحب، دا برخه مو واخیستله. بله، که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا پم دی برخه کې تاسو پوښتنه چې سیلونه خو تبان ټول ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي غاتمن سریکي یا پریکي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاری سړی وګوري چې سره مخ کیږي، یا د لاسوبخې ماتې دل دی لرګي او لتیګو دغه سره چې لګيږي. په دغه سیالات کې چې خلک جوړ ټپونه تر لاسه کوي، یعنی لاسوبخې ډیر زیات جوړلېږي او وینه ځای کوي، د دغه لپاره باید څو شي چې په مغاول کې حداقل د ژوند د بچکیدو امکان کوي چې هغه کار وشي، ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ځای کېدو په خاطر هم خلک تبان چمري. په هغه سیالاتو کې باید څو شي چې دغه ټپونه وي تر هغه چې ډاکټر او کلینیک ته رسي.
دا ډېر وخت وخت نه دا د موږ وړم چې هیوا ډول د ټیک ته زیاده پام لرنه وکي. کله چې یو اجل یا حالت سره مخ کیږي، یو ناروغ ورته ورول کیږي او د څه فکر کیږي چې دا ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید دا د ناروغ کالي ټولو باسي او متوجه شي چې کوم جنبې نه راځي. اولین شیز کی د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه دی ویني اول باید ولټی سي دا ناروغ وینه ورکی کنه. که چیرته ناروغ وینه ورکی نو دو حالت دوه کار دی وکي، یا د راسن په مغه جای باندې سی وینه ورکی لاس کی دي او هغه جای دی بند کی تر څو پورسته او پاک شیر رسیږي ټوکر رسیږي په باندې باید کلا کوتړي. او که چیرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکی لکه پز خاص جونی لکه لاس پکا، نو بهتر ده چې له ټپ نه یا له زخم نه یو پنځه سانتي متر پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي، په کالوی باندې یا کوم تاري یا رسۍ هر شی ورسره موجود دي. نو کله چې موږ د خپل ناروغ په پرتوګ باندې د کلک دغه جای وتړي سترڅو بینه بند شي، یعنی د وینې مددل په دوه لارو باندې کیږي. هغه جوی کې سي د تړلو امکانات لري لکه صدر، سینه، شاته تخته، نس، په دې جای د بسره لاس کیږي اجل او مینه دی بند کی. او که چیرته لکه لاس په غوندی نو په دې صورت کې د لک زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه دی 5 سانتي متره پورته په کلک پرتګاخ یا په هر تنا بار شي پلاس کی په باندې بدو تل سي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی کی دی وینه لټول دي، ځکه انسان مړکیږي دو شن نه زیات زر مړکیږي، اول وینه دوم اکسیجن. وروسته لغنه دی تنفس ته توجه وکړئ، دا ناروغ تنفس کوي کنه، په خوله کې کوم شی ست بند پرتی دی، مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرتی یا غاخونه ماسي یا په خوله کې پرتی یا اضافي شان باندې چاپیرال نه سی هغه په سلاو کې راول سی شانی هغه په خوله کې، نو بهتره دا چې هغه دی راو بسی په امکانات یې هغه په لاس راو بسی په ګوتو راو بسی. که چیرته ماشوم ډیر وړکی او نسی کولای دغه راو سل امکانات نه، نو په صورت کې حتمی نه ده چې ګوتو ورواچی، ځکه کله کله دی په داسې کومک ورسره کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال خبره کې په خوله کې یو شی بند دی وړکی ماشوم دی هغه او په خوله لاس نه سره وستلی هغه دی سر کې سره جه زخم سی یا دی نور خولې ته د تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي. دې لپاره باید پرې خود سي، نو فقط فقط بیا هم دوه حالت کې همدغه شته چې اول دې وګوري سي تنفسي لار آزاد ده که بند سي ده. که چیرته آزاد وي بند وي، نو که چیرته دې کولای سي څوک نجات ورکړي چاته نو د ژغورنې ټیم هغه راوستلی سي راودي باسي کنه نه سره وسره نو بیا د تلاش نه کوي نو د ناروغ د چپه واچي د البته شاپه تخته باندې او بیا د خلو په خلو ورکی دي ودي ګوري تنفس کوي کنه که چیرې تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکی لکه څنګه مې د وخت ویلې بیا د ناروغ تنفس ورکی او دریم خبره دا بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي سیدا ناروغ یا زری هم حرکت کوي کنه کوي تیسرا حرکت څنګه معلومیږي کسره پلاس پکې دي په ناروغ باندې ناروغ ګرمي او کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرمي په مارکیټ ډېر پوتی یا هغه اوبه تودي یا بل شی شاید یا ویخي هغه شاید تاثیر پی وکړي خو مهمه دا ده چې ناروغ نبض دي وکړل سي پلاس کې دي د لاس په بند کې دي دغه نبض دي وکړي وګوري که چېرته دانه سي کتلای دغه خو دلته نبض ده دلته د لاس کې دي که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په دغه ټیکو ته څنګه سره نو که چېرته دا حرکت کوي نو خطر که چیرته حرکت نه کوي نو راستن د بیا هم لکه مخکې سمه ویلې دي د دوو تیو ترمنځ د یو خط واچي د هغې په منځنۍ برخه کې دي خپل لاس دې اوږد وغځي او په ورغوي دي هغې چې ته فشار ورکي دا فشار دې ډېر زیات ورکي هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې په سرعت زیاتوي په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی شي تر څو پورې سي دغه وینه
باید وشي او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګیږي لرګی سره وسپنو سره یا شیشو سره او ټپکیږي سخت ژور ټپونه اخلي هغه سره باید څوک چې ډیره وینه ضایع نشي چې خدای نه خسته د مرګ سبب نشي مننه
څنګه زه دې برخه کې خو ډاکټر سماری ډيري خې ډېر معلومات وړاندې کړه زه دې په تایید باندې یو څه معلومات اضافه کوم لومړی دا چې افغانستان کې نه پېم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري دا حالت کې چې ناپاکي اوبه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی نو اول دا دی چې خلک باید هم دا اوس چې چیرته فرانسې لاب نشته پښتنه وکړي هر کور ځای او بل نه پښتنه کې چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوی ام کنه ځکه دا ډیر ضروري ده کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو دا د مخنیوي به اسان کړي دا یو وجود کې نه لري دا لومړی خبره دوه خبره د ډاکټر سماریت په تایید سره کچیرته یو غړی مثال په توګه لاش یا په خر اټه پیښوي وي دا غن یو 2 سانتي متر مخ په زړه هغه باید او تړ شي منتاز ما وړاندې ستاده چې هغه باید ډیر نری تار باید نو سی بلکې هغه باید پلان نو سی نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید داسې پټکی باندې یا څادر باندې ډیر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یا نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمی کېدو او د ورانېدو علت ګرځي نو دا زما توصیه ده چې باید ډیر یو پلن شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا څادر باندې دا بل خبره ده او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپل په سترګو د افغانستان کې لیدلې دي یو ځل زه خپل یزي کې ولاړم یو ماشوم په ټنډ کې ولیدا هغه نو چې پلارې ولیدې چې زوی په ټنډ کې ولیدلې ده هغه د ټنډ نه ویست سر چپای کې په خیر ته اسمان ته ونیولا او سر ورته کتل د فکر کې چې بس دا څه اوبه چې د په میډي کې او د په سګي کې چې دي بس دا چې وزي نو دای وروښ شي دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول د انسان بدن یو بوتل نه دی بوتل چې سرچپه ونیسي ریچا ټولې اوبه یې ورنځي خو د انسان د بدن نه اوبه نه ځي ولې نه ځي داسې به ووایم لومړۍ خبره دا ده کله چې د انسان خولې ته لږ څه اوبه راغلې که سیلابي اوبه یي که ډنډ اوبه یي که هڅه اوبس چې سړی څښي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي یوه مری ده چې هغه دلته په سړی چې لاس کې یو کرپندوکی دی دا چې ده د هوایي هوا تیرولو لار ده موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي دا هوا سګی ته تیریږي او د دې شاته یو بل مری ده چې هغه ته موږ سره مری وایو یا سره غاړه ورته وایو هغه چې دا هغه ډوډۍ تیریږي د خلینا میدی ته تیریږي نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پټه چې اوبه لاړي د انسان خدای تعالی د خپل وچې مری ته امر کوي هله کاته اوبه درځي سږی کاته اوبه نه ډک شو نو ته مړ کېږي هغه ځای په ځای خپله همده وچې مری یو سپزمز پیدا کوي شخیږي بندیږي چې هغې ته لارې نو سپزمز ورته وایي یعنی سپزم شفال ورته پیدا کېږي یعنی دا چې مغه یو ساس کې اوبه کفایت کوي چې مری بند شي دا معنی چې سږی ته اوبه نه ځي دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پروتو هدا ځینې کسان لیدل شوي چې چاته یو ورځ هم حتی که اوبو کې پروتو دا هغوی سږي کتل شوي ګوري چې سږي کې یو ساس کې اوبه نشته ولې د هغوی لارنګوسپازموس هم لا پاتې و واضح دی کله چې یو انسان اوبو ته ولیده اول وختو کې څنګه مې چې وویلې چې یو ساس کې اوبه د ده وچې مرۍ ته د وچې مرۍ یو ناڅاپه بنده شي او نورې اوبه سږي ته نشي تللی خو خبره دا چې څومره وخت نشي تللی یوه دقیقه دوه دقیقې چې ډېر شي نو درې دقیقې دا به خپل دا د سپزموس به د وچې مرۍ پاتې شي یعنې دا معنی چې اوبه چې نه ځي تنفس نه شي کولی انسان اکسیجن هم نشته مغزه بیا مړ کېږي چې مغزو ته اکسیجن ورنه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی هغه نو بیا نو بېرته خوشي کېږي بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپم واړول شي بیا ګټه ورته نه کوي نو کله کله حتی لیدل شي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې ما مخکې یاده کړه یوه ورځ هم چې حتی په اوبو کې دي پراته وي سږی وچي بالکل اوبه ورته نه دي ورغلې دی که جرمني کې حتی پاکنس اترینک ورته وایي یعنی په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکې نه خبرې ته به راشم که یو ماشوم سرچپه کړي پخې اسمان ته ونیسي پخې ځمکې ته کړي نو د ده د معدې نه اوبه راځي نو یو انسان که چېرته سا راښکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا چې راښکله دا اوبه یې بیا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې هم نساته نو دا چې د اسپیراسیون پنویمونی ورته وایي یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه یې راښکلي دي نو زما ډېر توصیه دا دی پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پخې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زای سلامت اوسه ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیخیدو پم دغه اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختای د خصوصا ماشومان چې ډیر سخت ویریږي زینی لړزینی سی خبرې نشي کولای لډیره ویرې شونډیا تا شنی اوړي او سان شي استلای زینو ته سالنډي یا ساتنګي پیدا کیږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات سړی بچي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړ ماشومان لري او دغه سی پیخي ورته پیخي نشي څه باید وکي څه ډول مخکې تیاری ولري هدا اقل زهني چې ماشومان له دغه خطر نه بچي
البته تاسو ته کې نقطه ته پام وکړل اشاره وکړل مهمه خبره ده چې پارکور کې باید یا پارکور نه کې باید د بیرند په خپل لپاره تدابیر موجوده یعنی د کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په ساته باندې باید د څه پلان ولري یا یو د څه خبرې تړون سره کړي یا خبرې سره کړي کورنۍ کچیر تک ما دسه کی مثال د خبرې د سیلاو په ارتباط باندې څوک څه شی وکي د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې یو پلان جوړ کړي نو لټول مهمه خبره ده چې تقسیم د وظایف سوې چې چیرته کچیرته سیلاو پیخیږي څوک باید څه شی باید وکي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل سي چې څوک ماشومان یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یو څوک ورته حکم ولد چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جې ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې ځېته مایکرو پلان وایي یعنی د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان باید موجود اوسي برسیره پر دی باید بل خبر سره مهم ده بیرنی حالاتو کې باید خبری اتری باید موجودی خبری اتری باید موجودی ار یو بیا دی بل سره باید خبری وکړی یا خبری ورته وکړی شي خبری پر دی معنی دي حالات ورته توضیح کړی شي د حالت شي پوس پیخیدون کړي یا چی شي پیخیږي د لزه کې نو هغه د کورونې هغه کس مشران کوم سی مسولین دی وی باید د مسولیت په غاړه واخلي د خبرو اترو یا د معلومات ورکولو وظیفه دوی باید یو کسی ټول نه یو کسی باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي سره خلک د کورنۍ غړي خبر کی یا هغه سره خبرې کی چیرته لاړ سي څه وکړي او چیرته کینه یا کوم جاته لاړ سي د مغل لپاره او ټول لاوزانه باید خبر کی مهمه خبره دا ده چې انسان ته تایید به خبره ده چې په بیړنۍ حالات کې مالک زی وخت سی ویلې دوه مشکلات پیښیږي دوه تاثیرات په انسان په سیاست باندې کوي یو هغه بدني تاثیرات یو رواني تاثیرات دي په رواني تاثیرات کې لټول نو مهمه ده د استراب د تشویش ده یو یو ناراحتی د رواني ناراحتی سره د پیدا کیږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي ده سمو داسې ورختا ورته وي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي لسی ودی پلان موجود دي د د هر چا دنده معلومه وي او برسیره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو هغه کسان سي ډېر وړ دي یا خبره نه پیږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دا د دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دا خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پیښیدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید هغو ته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي یا دوه کاره باید وکړی سي یا دته وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او په تېره بیا هغه جوړ کړي چې د خطرونو نجات موجود دي لکه د سیلاب خطر ده لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دومره خبردار سي هغه معلومات باید ورکړی سي ټولو ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې په سیمو کې سیلونه اوس راغلي دي او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ له کوم ځایه خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملکزي څخه ولرئ لطفا مطرح یې کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب تا او استاذ دوارو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم از توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني وکسه
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمنه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخې دي او الحمدلله په زابل کې دا شي مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجاتو تل لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل ته خاصتا ډېره نه په ګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چینو وشلو مندو کې اوبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واشه هم دې فشن سوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم میلمانه زخه مې دا پوښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په سهارا وباندې اوسي بیا دا د اوبو ډمونه یې دا ډمونه بېخي ډېر تقریبا په میاستو میاستو دا ډمونه ولاړې بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي د دې وطن وو مرکبونه وو پسونه دا اوبه چشي نو آیا د دې یو سیستم و طرز د تبع له دا نورو ژوندکې کوونکو خلکو څخه جلا ده دوی ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په طبي لحاظ باندې ولې دوی ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړې اوبه موږ ووینو دې چشي نو زموږ دا خیال چې دا به بېخي په یو میاشت کې د بین ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
کوم توخی صاحب بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پوښتنه او نظر تاسو اوریدلی نو بیا به وروسته تبصره پرې وکړئ خو اوس به یو بل اوریدونکي ته وخت ورکړو مهرباني صاحب
سلامونه سنځه صاحب محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ صاحب
او مننه خوشاله اوسئ که محمد ابي احمدي هم بغلان مزنګ ولا محترمه ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم جوړ روغ اوسئ
مننه احمدي صاحب پا په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونه راغلي دي که څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط څمو پسترګولې دي کاغ راته وایي په اول کې البته
او مننه محترمه وخت خود ته سیلونه د خاص نه دی راغلي یعنی د مالا باندې د بارنو د نورمال بارنو نه چې وریا وسوسه ان چا خبره ده مزه کې جاس کله کښه کوله تقریبا د کم تم پر وطني خو هوته د چا خبره ویر پسترګ باندې زوګ نه ګوري نو په ټول کې څه متاسې وګورو سره ځي افغانستان کې نه موږ تاسو دا غرنی منځخه د افغانستان وګورې یو جغرافیه ده چې ټول غرنی ده نو باید پدې کې هر منځخه ور کله باید سره سونی وکړي دا ناجو ونی تقریبا دا نورې ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې څه خبره شي څوک خبر نشي دي چې بلا اس به پوهه اس موږ په اصطلاح باندې نو په ټول کې وګورو د موږ غرونه نشتي یعنی وخت چې بعض وخت کې سلامونه کیږي دا
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو خیر څه مشکل به وو که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملک زای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لاندې خبرې مو واورېدلې توخی صاحب خپل تبصره او نظر هم ورک که تاسو لطف کړئ څه تبصره ولرې په دې رابطه
زما شروع کوم که خوخی ملک زای
مهرباني مارج صاحب
تو خسته دې پختنه په اړه کې باید وایم چې د موږ په هیواد کې د معلومات چې کوم خلک زیات مړکیږي تلف کیږي د معلومات البته ډیر کم دي ما خپل یو په 2003 کال کې یو بین المللي ټیم له خوا نظر وګورم سم په افغانستان کې زبېد تحقیقات وکړم د ماشومان د اسال او د ټیم نزل هلن په وخت مال د پروګرام ته لود تعلیمي دغه نظر ته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام ست ماشومانو د سالاتو موضوع نو په کې ما ته دا ثابت اسول کله ما کوچانو سره درې مې سه کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې مو سلام سره یو شپه مې نه کوله ورسره نو په تلیر ساتو کې زه له سره 12 ساعت یو ځای وم نو ما ته دا ثابت اسول په ارقام باندې ست دي کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت خاري خلکو نه ما ته په غوښ حساب ته سره په کابل کې د عامه روغتیا وزارت کوم معلومات موجود دي په عادي حالت کې لڅلورو بل شپږو ماشومان نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې لدریو ماشومان نه یو ماشوم مړ کېده په سينو پیدا کېده نو دا ماته ثابت اسوله سي البته نو په لکه دنه هغه ماشومان سره عمر له سفر نه تر پیزو کلو پورې په خار کې په وخت کې په شپږو او ماشومان کې یو کس مړ کېده اما په کوچانه کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ماته ثابت سي دا ارقام ما په کلی کلی دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عام کتابخانه کې موجود ده او د وزارت صحت امیر کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دغه څه تزه وایم چې په کوچانه کې د مرګ او اندازه نسبت له خاري خلکو نه زیاته ده یو شی کې دایسي چې ظاهرا بعضی اشکال د مرزو یا بعضی مرزونه په کوچانه کې کمی ځکه چې هغه مکررن له میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړکیږي هغه مړکیږي هغه کسان چې ځوندی پات کیږي دغه مقاومت اندازه لک پورته کیږي مګر دا په دې معنی نه چې په کوچانه کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کم ده متاسفانه په وکه زیاته ده ځکه په تو دلیلو باندې په دندو وبو کې په ابتدایي کې کچته وب د کمی مودې لپاره الله سره زونه کمی موجودی یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کیږي سی هغه میکروبونه ډیر خطرناک نه دی وجود ته مګر کچته الله سره زونه زیاتې تیریږي په دندو باندې نو په یقینا په داسې میکروبونه پکې پیدا کیږي سی د کولرا په شمول باندې سی هغه سل په سلو باندې د انسان وجود خطرناک دی انسانان مرګ سره مخامخ کیږي زه به د لپاره چې تدابیر سره کوم تدابیر ورته نیسو بهتره ده چې هماغه اوبه جوش باید سي که چېرته هماغه اوبه راواخیستل سي جوش سي ښه خبر ده د څښلو لپاره خو سل په سلو جوش کی او د مینځلو لپاره لاسو مینځلو لپاره مغیدن اوبه که جوش کولی نه سي په اندازه زیاته وي نو د پیو په شکل کې دی پیو کوم کاسا یا پارشي کې سلبته المر په غوږ باندې ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بجو نه اوی بجې په شاوخوا کې تر یو بجې یو دو بجو پورې دغه حالت سره د اوبو مخامخ کې یو څه اندازې میکروبونه کمیږي بیا د لغونو په بونه استفاده وکي خپل لاسونه دی خپل دوخي یا چي سي پي ميزي په دې پريميزي کې جوش کولای شي ورخه خبر ده.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توضیحاتو. ډاکټر صاحب ملکزه لتاه سنم په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدي صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره هغه وي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر غالبته یو خبره وکړه. خو دا چې توخي صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي دغه په مورد باندې خو ماری صاحب خپل نظر ورک.
زبرداسي وایم د توخي صاحب خبره غلطه نه ده. دا چې ایسایت وایي زغې نه خبر نه يم. دا د ډاکټر صاحب ماریچ خبره به صحیح وي. خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته. هغه کسان چې لکڅه خیمه ناول یو بسکی او اوغي باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نکیدونکې خبره نه ده. دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي. زما توخي صاحب نه پوښتنه وکړم. توخي صاحب تاسو خو به د واکسین نا خبر هستی. کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په لګیدو پولیو برخه کې تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي. مخکې مې تیتانوس خبره یاد کړه. نو څوک چې کده تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي. نو ځانو دی وګ پورې ساړه دی هغه دا د مثال په کې تاسو وګورئ یو چا ک تور زیړې تیر کړی هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړې نه راځي. هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به اوربانی بیا شیر نه راځي. او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایي بغوت وایي یا ډډ بغونه ورته وایو چې ستونی کې هغه شاوخوا د دی غوږ لاندې غدي چې هغه وپړسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي. ولې نه راځي؟ هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپل. نو زه دا هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بېوزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله د سلیکشن اولې سکي هغه په دانو سره مافیات پیدا کوي. دا د سیدا یو طبي واکسین غونډه نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه راځم چې هغه باندې هیڅ تاثیر نه کوي نه بلکې تاثیر به وکي خودو ډیر نه لکه نور کسانو ده. یو بل مثال درته وایم تاسو ته وایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک مونږ تلیو هندستان ته. نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناول یو به نشته. خلک ټول تازه پاک یو بس کې میوه چې څوک اخلي هغه ډېر پریمینځي. نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نا زړه و چې نه پیم دا ایس کریم هلته وخورم و نه خورم څنګه خو به ولته خیر څه تاثیر به ونه کړي. د یو ایس کریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه. نو فکر کړه دا غونډ انسان ایس کریم خوري هیڅ شي پرې نه کیږي خو دې چې یو دانه وخور د نسه وبهېده. ولې؟ د بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره. نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلیږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي. دا د سیده لکه یو طبیعي واکسین دی.
بله ډاکټر صاحب ملکزه مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي رادیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مکتبه دی رابطه باندې لیکلی او د پامدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغېدلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیل او سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورنر رنګ شي او د کور چختنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک سره مرسته نه کوي. دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګ د همغږي په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې د وروختون لامل تلفات راوختي دي. او فرهر جلال زی لیکلي دي چې اقدامات دادي باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواخ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي. لمالی وزانی تلفات څخه مخنیوي په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنگ لیکلی سیهی او به سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته د دې زینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو لخوا وي. تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وا چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې وکړي شي. د سیهی او بو مسله و سیهیو بو ډاکټر صاحب مارج ک تاسو په دې مورید باندې وای چې په څه شکل باندې تامینیدای شي په اول کې په اروپا یا په نور پر مختلفو یوادونو کې چې کله وبقته کې په وسیمه کې دوی مخکله مخکې خبر ورکړي چې په دغه وخت کې به وبقته کې خو تاسو ته په فلان کې ځای کې آدرس ورکړي تاسو ته پاکي وبو درکو موږ په افغانستان کې خدا پیخې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکله مخکې تیاری ورته ونیول شي سیهی پاکي وبو یو چیرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغه نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي.
البته روغتیا یو بدل دوستانه سیادونه وکړه د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري. ډېر مهمه خبر ده خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات په غربي هیوادو کې دي په اروپایي هیوادو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټنکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټنکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسان داسې البته نجات پیدا کړی له سیلاب نه یا کډوال شوي دي یا بتلي د خپلو مېنو نه هغو کسانو ته د اوبه ورسوي. دا ښه خبر ده دا امکانات هغه لري چې دا ورسوي او که نه ورنه کېږي په بوشکو کې هم کېدلی شي ورته ورسول شي. د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنیو کې به داسې هغه موجودې شي چې هغه دوی اوبه ذخیره کړی شي. معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي شي اوبه ذخیره شي زه اوبه ذخیره موجودې. خب همدا که دولتي چارواکي ورسول شي اوبه ورته خطر ښه کوي په مغه محلي مساحه کې دي اما کسان سي کډول سي دي یا ماجر سي دي اما لکه د وخت مې سي وي نور شي چې په اختیار کې لري نو هغه به جوش کی د ټکول لپاره د جوش کول دوه نه استفاده وکي د جوش شول یا شي د لوبو نه استفاده وکي او د مخ خلاص منځلو او د نور شان د استفاده لپاره د اتمن اولب اوب المر تکیدی اما د المر د غرمی المر د دولس بجونه تر دو بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه له منځه لاړ شي مړ شي
میکروبونه او بکټریاو انتقالیږي لکه کولرا او نور نس ناس دي ډولونه چې دي چا هغه پیښ نه شي باید څه وشي.
دا وزیر چې پاکې اوبه په کاریږي زه به یو بله خبره ووایم. هغه دا ده چې ما څو ورځې مخکې یو راپور د ازادي راډیو مې واورېده چې هلته د نسوارو تولیدات زیات شوي دي.
بله په کندوز کې دا مسله
پېښه شوې. څومره کسان به وګوري چې نسوار ونه کړي؟ څومره کسان به چې سګرټ نه څکوي؟ نو زه په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د ژینو موضوع کې وایم سیلابو هم انسان ټپی کېدای شي. یو ماشوم دی اولیږي په خی درېږي هغه ته ناروغۍ پیدا کېږي نو هغې په ځای تاسې دغه پاک ټوکر چې هغه په طبي اصطلاح کې ورته دغه وایي ګاز وایي جرمنین کمپریس ورته وایي هغه اقلیم شوي پاک شوي هغه تا ځان سره وساتي. نو په کله چې یو څوک یا د سیلاب په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټپي شو هغې باندې باید تاسې یا ځلي ملمونه دي د زخمونو ملمې هغه باید کور کې وساتي. د خدای دپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتي.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ملکزی. دې مسله کې به یعنی دا ورستای مبحث دی چې هغه را پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي. د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکيږي بیا نو د غماشو د مچانو لپاره ښه زمینه برابرې چې دلته رشتو کې او بیا خلک وچی چې بیلابیل ناروغیان له غېډلې دا سالدانی او ملاریا او دا نور ناروغیان ورته پیدا شي. خلک باید څو کې دغه سکورو ته نږدې یا د استوګنو ځای ته نږدې کده او بډنډي کې څه باید وشي؟
نو که پښتنه مو معنی وي زه به وایم چې یو ټولنیز کار دی، دا حکومتي کار دی، دا سیاستوالو کار دی. آیا ولې یو د کور د یو کلی شاخوا ته یو ډنډ اوسي، هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي، نو دا خو د حکومت کار دی. دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشې پیدا کیږي، ډېرې نورې ناروغۍ پیدا کیږي، ماشومان پکې ولیږي، ځناور پکې ولیږي، خوسا کیږي، اوبه خوسا کیږي، صحت ته تاوان کوي. نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي، د هغې په ځای ونې کیږدي. داسې یو رقم رقم ونې شته، ځینې ونې شته چې ډېرې لږ اوبو ته ضرورت لري، هغه کیږدي. او دا نو وضعیت د هر هېواد اقتصاد پورې ده، او دا موضوع به زه چارواکو ته پرېږدم.
صحیح مننه ډاکټر صاحب. مارج د امدی جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی، چې د سیلونو څخه سره مهاله ممکن ځینې جلدی ناروغیان پیدا شي، ځکه چې دغه سیلونو سره خو به بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي، د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه یې که په خارې سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي، چې بیا د انسان له پوستکي سره لګيږي. او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډېر خلک ککړ وي، جلد ټول مخ لاس ټول ککړ وي، څه ستونزې پیدا کېدای شي او څه باید وشي چې دغه تماسونه نیول شي له اوبو سره، د سیل له اوبو سره؟ مثلا د ورستۍ پیخه ورستۍ مسله په دوبۍ کې سیلونو خلکو ته په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول، هر کڅام چې هغه اوبو ډېرې ککړې نه وي، مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول، یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبو وي او دوی ناست په همدغه اوبو کې. دغه مسایل باید څه شي، څنګه شي؟
سیلاب راوړی هغه سره باید د دیوادی ناروغ په شکل برخورد نسی، هغه ته ډیر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول سي. کوم چې سماتي هغه ته هغه باید لرګي ورته وترل سي، که ډاکټر نه نو هغه برخه باید مستقیمه سي او لرګي وترول سي وترل سي، که چېرته د درد دوا موجود هغه ته باید درد دوا ورکړل سي، او زر تر زر باید دغه وجود وپوښل سي په تودو کالو باندې. دا خبره ډیره مهمه خبره ده، ځکه د سیلاب په وخت کې ډیره مهمه خبره بله پیښیږي. د ولو جروحاتو نه لکه صدماتو نه د وجود د حرارت خطه کېدل دي، چې د وجود حرارت که چېرته خطه سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي. دا ډیره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تیر بیا ماشومان وچ کړی سي وجودي، او په وچو کالیو کې ګوره وسط سي ګرمې وساتلی سي، د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي. دریمې خبرې دغه کیمیاوي مواد لکه ستاسو ویلې او میکروبونه ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي، یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي. په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي. د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرکزي صاحب د وخت خبرې وکړې، زنور موږ هم خبرې وکړې، نه غواړي اضافه خبرې وکړو. خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډېره مهمه خبره دا ده چې د جلدی ناروغیو اکله باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته ډنډي یا ډنډ وبي غونه باید دالته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغنه باید ډډو کې سترګې سایت ورنسي. که چیرته په تماس کې راځي نو د جول لپاره به تر داسې صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سي، ما جوش کړو بو باندې امرته یې خو د سیو بو باندې لاسونه ټول پرې مینځل سي. او د صابون په برخه کې باید هم چې اتنه د ډیر خو لوکس صابونی خو قیمتي صابونی، د دې کال مینځل صابون هم لټول نه قوی ترین د میکروب ضد تاثیرات لري، هغه باندې د وجود بد پرې مینځل سي، ځکه د جلدی ناروغي په کم وخت کې نه پیښیږي، دا فتن نه معلومیږي، مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل لکه استعمال وخت ویل زیات په دې ډنډ اوبو کې تغیر کوي، هغه ډېر خطرناک کیږي. لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي، بیا د یو فنګس تداوي ډېر وخت غواړي، څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوي ته ضرورت لري. نو په ابتدا کې خوشادي وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده واسطه باندې زر تداوي شي په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې، اما که چیرته فنګس په تراسي داخل شي بیا نو ډېره سختیږي. او که چیرته لکه دوه وخت تاسو ویلې لشمانیا یونیسی سره یو سره یونیسی، نو هغه بیا ډیر اته ډیر وخت غواړي اول تشخیص یې ډیر وخت پتیریږي کلون یو کال پتیریږي او میاشتې پتیریږي او بیا هم دارنګ تداوی ډیر وخت دوامداره کیږي. نو د ما توصیه هیوادوالو ته همدا ده چې د سیلاب له اوبو نه د ډنډ اوبو نه له دوی به ډېر ځان وژغوري باید په تماس کې رانیسي. که چېرته احیانا څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن د برخې ټول بدن دې په پاک هغه باندې په صابون باندې پرېمینځي د کالو مینځلو خپلې جامې دې هم په صابون باندې پرېمینځي او هغه دې بدلې کړي. مهمه خبره دا ده، نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده. د دریم نور ناروغۍ چې پیدا کېږي هغه زیړی ده، زیړی هم پیدا کېږي له ډنډو اوبو نه. په تېره بیا زیړي ډېر چانس موجود ده، ملاریا چانس هم زیات سي پیدا سي. او د نسناس په اړه کوم تاسو خبرې وکړل دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو 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 ناروغي ده، چې البته مختلف اشکال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په دور موجود کې چیرته هوا یخ دي یخ جوړ کې نور د نسناس نور ویروسونه یا بکتریاګانې چې شګیلا زیاتره یو میکروب ده، بکتریا د سره شګیلا وایي پس د کولرا نه هغه زیاته معموله ده. دغه تداوی هم ډېره مهمه ده، البته وخت غواړي او هم دغه سیر خطرناک ده، انسانان له مرګ او مړینې سره مخامخ کیږي. دا هم ډېره مهمه خبره ده.
بله بله، که ورسته څه وي
د سیلاب وخت پیدا کیږي هغه ته باید توجه وشي. هغه د سوء تغذیې موضوع ده. په تېره بیا ښځې چې امیدواره دي مومندې چې شودي ورکړي ماشومانو ته، او هغه ماشومان چې عمرونه له 50 کلو کم دي، په تېرې بیا له 1 کلو یا 2 کلو نه کم دي، هغه زیاتره او یا سپینګیری له 50 اتیا کلو نه لوی کسان، ای دوی په وجود کې د سوې د غذی زیاته پېښېدل کېدل. او په سوې د غذی کې لومړی شس پیدا کېږي شکرې کموالی ده، شکره کمیږي، او دا شکرې کمیدل معمولا د ډېرې عاجلې مړینې سبب کېږي.
مننه کوم ډاکټر صاحب مارج، البته لتاسو او لګډون په دغه پروګرام کې. ښاغلی ملک زید، پروګرام ورسته څو دقیقې څلور دقیقې لطف کوي خپل توضیحات په دې مورید باندې البته د نتیجې ګیری په شکل موږ سره شریک کړئ، مهرباني به مو وي.
زه به داسې وایم که چیرته کوم څوک د اوبو نه سالم راویستل شو، د ډنډ اوبو نه د سیلابي اوبو نه په سالم ډول راویستل، سالم مطلب دا دی چې هغه په هوښ وي، تنفس وکړی شي، سا راخلی شي، کوم ځای زخمي شوی نه وي، نو دا باید د هغې خپلوان کورنۍ فکر ونه کړي چې زه هلته خو بالکل بد شوی دی د خطر نه. نو دغسې حالاتو کې باید هم باید یو ځل د روغتیایي مرکز ته ویوړل شي، ځکه ډېرې ناروغۍ دي. مخکې مې یاده کړه سکاروی یا سینه بغل ناروغۍ چې وایي نیومینیا، هغه ډېرې ورځې وروسته هغه بیا معلومیږي. همدا رقم د کولرا ناروغۍ که چاته ډېر ژر پیدا کېږي، چاته یو څو ورځې وروسته پیدا کېږي، نو دا ډېر مهم دی چې څوک فکر ونه کړي چې دا د باندې هېڅ شی نه دي شوي، بلکې دا باید حتما یو ځل روغتیایي مرکز ته ویوړل شي. او نو زه به داسې وایم چې لانګ زه صرف که چېرته تاسې کومه بله خاصه پوښتنه لرئ، نو زه به هغې ته ځواب وایم. فعلا داسې کوم خاص شی مې په زړه کې بل نه ګرځي.
بله مننه. یو ورسته پوښتنه چې هغه زمانه پاتې وه د پروګرام په جریان کې باید ما پوښتنه کړې وای، خو مهمه ده چې که څوک ژوبل شوی وي او روغتون ته لیږل یا د لیږلو طریقه یې که په لنډه کې راته ووایي، دا مهمه ده چې څه رقم انتقال باید شي.
دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده، نه یوازې افغانستان کې بلکې حتی په نورو هېوادو کې هم داسې کېږي چې ډېر کسان د اوبو نه سیلاب نه ژوندی او روغ جوړ په حساب راویستل شو. خب کله د ترانسپورټ کې په لاره کې مړه کېږي، تاسې به اورېدلي څه وخت مخکې چې ډېره واوره شوې وه په سالنګونو نور ځایو کې چې شوې وه، ځینې کسان دي لا ژوندي دي په واوره کې، هغه راویستل شي خو په لاره کې بیا مړه شي. ولې؟ هغه دا دی چې دا باید مراعات شي، د بدن چې ډېر یخ شي، د مثال په توګه که د انسان بدن د حرارت درجه د 30 درجو نه ټیټه شي، نو دا د مرګ باعث کېدای شي. نو بل دا دی چې انتقال څه رقم منتقل شي، که یو څوک داسې وي چې فرد یو څوک په شا کې، نو هغه په شا کول خو نو ناخونه ګلا بګلا بګلا داسې به وي، یا دا چې که یو ګاډي کې کېنه وي چې هغه زر روان شي، چې هله زر یې ورسوو او په ټوله لار کې ګلا بګلا 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 ټول ځانې خوځېږي، نو دا هغه کې دیشي د مرګ باعث شي، ځکه په یخ حالت کې باید انسان بدن ونخورول شي ونخوځيږي، ځکه په انسان بدن د حرارت درجه چې ده چې کله چې ټیټه وي نو پوستکی د انسان ډیر سړیږي او دننه بدن چې دی هغه وینه لا تودوي، نو کله چې بدن وخوځيږي بیا دا سړه وینه ځي زړه ته، د زړه نه په مغزو ته ځي، کله چې مغزو ته بیا سړه وینه ورسېدله بیا نو هغه ډیر سخت تاوان پیدا کوي. حتی داسې شیونه شوي دي چې سړو حالت کې د یو چا ته ایدیوتي حماقت پیدا کیږي، ته په ځان باندې نه پوهېږي، نو دغه حالت دي چې باید به ډېر په فني ډول باندې یو څوک په روغتون ته منتقل شي او بګړه بګړه به ډېر ونه خوځېږي، بلکې په آرام ډول باندې روغتون ته باید ورسول شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزای، ډاکټر اکرام ملکزای په جرمني کې د عمومي طب متخصص، او ډاکټر احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون پخوانی استاد چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې مو تر دې دمه لمک سره برخه واخیستل. تاسو لیدونکو اوریدونکو مننه چې زموږ پروګرام واورید او ولید. تربیه.